په افغانستان کې د سهار او بجسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل سو. السلام علیکم او سهار مو پخیر. د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې څو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې زموږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلي وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنیو ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفي معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې 10 ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راغسن موټر باندې انفجار کړی دی، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو ښخ سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبې ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د په شکل سختو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ډیر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې اته کسان مړه شوي دي. پرون په نایجر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجری لارښودان ووژل. دوی د نایجر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولی دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیري سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نه و منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تېرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسېدونکي مونا حکیمي روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینې بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300000 اوسېدونکي بې کوره شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6.5، چیچی 15. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5، چیچی 28. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، چیچی 27. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8، چیچی 20. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، چیچی 20.
نجی سپید هوا له حاله خبر کړو. د سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانیانو د خوشی کولو لپاره د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. دا هم وړي چې چارواکي وایي د ولسمشر غني له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانیانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني مالی زیان دغه راز ځاني زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 ملیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د ژوند په رنګونو کې له یوه مستري سره خبرې شوي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلام مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون یک شنبه د سولې مشورتي لویې جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي چې د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا او متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوحې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له 40 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی، داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییزه او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنی اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زمونږ په نظر باندې که چیرې زمونږ پاته بندیان را خلاص شي، مونږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو ټول افغان جهتونو سره.
له دې ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا 10 ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مختوړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پراپور کې مور دل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوي د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشي کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشي کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته و یا که کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو، ولې د ولسمشر په خبرو کې همدومره شدت او سرعت موجود چې که موږ څنګه دا خلک خلاص کړو له هغه وروسته بیا د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم دروازه پرانستل کېږي، نو امید ده چې زر تر زره دا بندیان را خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کوي تر نئی پایا پوری کولای شي چې خلاص کړي که څنګه تجربه ته پکاتو؟ البته
او هغه خلاصول شو مشکل نشته، حتی په یوه ستم خلاصول شو. تاسو به شاهد هم یاست چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوه څو میاشتې وړاندې موږ په یوه ورځ کې زر بندیان خلاص کړ، نو که په یوه ورځ کې موږ زر بندیان خلاصول شو نو 400 هم خلاصول شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات پکاتو باندې به خپل تخنیکی لوجستیکی پلان سازو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوت دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوت دي، تر اوسه چې په 15 کټګوري باندې وشل شوی دي، خو داسې کوم مشخص واحد ځای نه دی د دوی لپاره چې ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فلایت کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت خلاصي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړې دي، دوی هر کله کړې دي، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شي وای.
زه باور لرم چې دغه مذاکرات ټول په لړ وړاندې دغه سي زد نقیس موقف وي، زه دا کومه نوې خبره نه ده، مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ ممدوم را دي لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت دغه بندیانو په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف خو ده، نو لازم نه ده چې موږ زد نقیس خبرو کو ابې دې ماده رامنس ناست شي امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي و چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دانه و په ډاګه شوي چې دغه شمېر طالب بندیان چې دوی د خوشي کېدو یا نه خوشي کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشي کېدونکو 400 طالبانو کې 1650 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 1050 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو باندې بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ګڼو اوریدونکو یې سمیسونه راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریو بلی کې د بندیانو خوشي کول د سولې لپاره یوه اړینه موضوع ده. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي د مشورې لوی جرګې او د سولې عالي شورا د پریکړې هرکلی کوي چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه کړې ده. محمد فیض الحق له کندهار لیکلي اوس نو افغان حکومت ته پکار ده چې طالب بندیان خوشي کړي تر څو د سولې خبرې پیل شي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالی لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ابو حنیفه د پکتیا له څمکنیو لیکلي خدای دې وکړي چې د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره لاره هواره کړي. نور جان بارکزی د هلمند له نوی په خپل سمیس کې لیکلي د سولې لپاره دی ګرد بندیان خوشی سي. خپلواک ساپی د لغمان له لشنګ ولسوالی په خپل سیمه کې ولیکل چې تیر شپه د سختو ورښتونو او دروتلو سیلابونو له کبله په لغمان کې بل خصوص په لشنګ ولسوالی کې خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 9 دقیقې دي. د تخار د درقد ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي چې د امور پر سر د پله نشتوالی د دوی له ستونزو څخه ګڼل کیږي. دوی غوښتنه لري چې پر دې ځای دوی ته پل جوړ سي. اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې راایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر څلوېښتو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پله د نشتون له کبله اکثریت وخت چې کله خلک په کښتیو کې له رود څخه پورې وځي، نو تر دې حد نفوس ډېر وي چې او یا هم کښتۍ له کاره لوېدلې وي چې خپله په رود کې غر کیږي. دا بېلګه موږ په بېلابېلو وختونو کې لرو.
28 کلن شیردل پاڅون د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانیو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله یې نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزي حکومت څخه درکړ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکړتیا ورسره کړېږي. کښتۍ 30 دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. 1200 کیلومتر فاصله لري درکړت سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څخه باندې 40 متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اندې کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
امنیها او جنګهایي کې د روي اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای به کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان تر منځ یې طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیره سیشن به درنو چاودنو نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهرچیان تر درنو چاودنو وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو چاودنو تر دې دمه نږدې 1.6 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې چاودنو د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته یې په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي چې دی وی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې شپږ دیرشو ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیګ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 252 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2 لکه کم 300 میلیونه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو، هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفاف پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی.
د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایه قوي غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او ونیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2250 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغیړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بېګا یې د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړې، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلې چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې د پاتې 400 تل بندیانو د خوشي کولو په اړه ده. دوی ته مشورې چې له دې سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. بلخو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا جلا چاودنو کې 10 ملکیان وژل سوي دي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. پاکستان کې د تیرو دریو ورځو ورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې د سیلاب ځپلو د مرستې